په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې مو د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه تاسو لپاره یو شمېر راپورونه او تبصرې راوړي دي. زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به موره وړومبی د نړۍ د چارو نظان خبرو او د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند او امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نسي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د 1,40,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې 4,500 انتخاباتي مرکزونه حساس ګرځول شوی دي.
د 1,40,000 دفې یا ماده په عملي کولو پر هوایی ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. 4,500 پولینګ سټېشن دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشن حساس دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستاني سېنات د کورنۍ چارو قائمه کمیټې له افغانستانه غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د دې کمیټې غونډه د پنځم په ورځ نو وخت په اسلام آباد کې د سېنټر رحمان ملک په مشرۍ کې وشوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیرو ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال ریډیو ته وکړه. دی وویل
It is absolutely shameful.
دا وای دا ډیره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په خبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جړولو یا پانسی کولو 1,40,000 پېښې ثبت کړې دي.
د پنځم بیا زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوچستان هم شامل ول چې په 1990 کال کې ورته د پاکستانی الوتکې تښتولو په تور د مرګ سزا ورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطانی نون زیاته کړه چې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د مرګ سزا د سیاسي مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کارول شوی ده. د نوموړي د څرګندونو په اړه لا پاکستانی حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل د پاکستان او فاقی حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي.
دا وخت بالکل سخت گرمی ده، دوبری سخت نقصان ده زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغه صفات دي، او د بلوچستان سره یو ډیر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی. عمر د دې ډیر سخت مزمت کو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلی غزمان مشال رډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بل خوا یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. ترکمنستان په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربانګل بیردی محمدوف تیره ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیله سره د کړي چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګښت او د شخړې له هواري سره مرسته وکړي. د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وای پنړي کې 90% کیمیاوي وسلې لمن زوړل سوې دي. د دې سازمان مشر احمد اعظم جو دا لاستراوډنه د پنځم به پورز اعلان کړه. دوی ل دې اشکاري چې موږ پنړي کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباہ کولو پر لور پښتو غروانیو. کیمیاوي سازمان دا سازمان وای تر اوسه داسې شاوخوا 13,000 ټنه کیمیاوي وسلې لمنځه وړي دي چې زیاتره یې د امریکا او روس په وسله خانو کې وي. دا له هغه وروسته ده چې په 1999 کال کې په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو پر جوړولو او زیرمه کولو بندیز لګېدلی و. په دې تباه شوو وسلو کې 1,400 ټنه هغه وسلې دي چې له شامه ایستل سوې وي. په شام کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف تیر ورځ د شام په ادلب ولایت کې هغه وروستی شار هم ونیو چې تر اوسه د حکومت په واک کې و. د جیش الفتح په نامه دې ائتلاف ویلي چې دوی د ترکیې پولې ته نږدې د اریحا په نامه دا شار نیولی او یو شمېر امنیتي پوستې یې له منځه وړې دي. په شام کې د القاعده ملګرې ډله النصره د دې ائتلاف مهمه برخه ده. له وسلوالو سره تر کلکو نښتو وروسته د شام پوز ویلي چې دوی عسکر له دې شاره بیرته پر شا کړي دي. دا د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لپاره یوه بله ماتې بلل سوې ده. د شام د بشري حقونو د سازمان مشر رامي عبدالرحمن د دې پخلی کړی دی چې جیش الفتح د اریحا ښار په مکمله توګه نیولې دی. یاغیان وایي چې د ښار په کوڅو کې هرې خوا ته مړي پراته دي. د دوی په وینا دوی په ښار کې د بشار الاسد د ځواکونو په لټه کې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بی له رابی اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.75 روپۍ او په 101.75 روپۍ او 25 پیسې. یو یورو په 104.43 روپۍ او 25 پیسې او په 104.43 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 88 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې. او یو ایرانی ریال په 202.80 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او په 203.80 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6، بنو کې یو کم 20 او 8 او په کوئټه کې 6 او 3 وي.
اوردونکو خبرونه د کرنسی او موسم حالم واورید. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د شمالي وزیرستان نه بیکور شوي خلک وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره پولیسو د دوی ګاډي نیولې دي. قبائلی سیمو لپاره د گورنر خیبر پختونخوا د امن لوبې بعد جون د وړومبۍ نیټې نه پیل شي.
دا 7 ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ اف ار دی پلیئر چې کوم دی په دې کې سالي لیډیز پلیئر هغه به موږ سره په دې کې سالي.
زموږ ونی ز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ غړومبې موضوع ته دغه د خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات. په خیبر پختونخوا کې د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته رسیدلی دي. اوس هیڅ نومان یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولی. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی. نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیل کړي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر راپور کې و.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندگانو د صد پاسه 1,000 سوکو لپاره د خواوشا 15,000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا 1,000 چوکۍ دي. تر اوسه چې لمور سره امیدوارانو نمونه ثبت کړي دي نو هغه کم او بیش
15,000.
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوی مرکزونه جوړ کړی شوی دی او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانيږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 13مې د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کیږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 3500 حساس ګرځول شوی دی.
د 144 دفې یا مادې په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. له دې علاوه موږ 4600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 3500 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4500 پولینګ سټېشن حساس دي.
د سباني انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو یو دوه دوه ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو یو دوه دوه دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ګنټې کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پېښور کې د خیبر پختونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتی انتخاباتو په اړه ټولګوندیز غونډه شوې ده چې پکې ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره دی اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمن، پیپلز ګوند، عوامي نشتر ګوند، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړو. د مې پر 13مه نیټه کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د تیرې ورځې ټولګوندیزې غونډې حال د شبیر احمد جان پر راپور کې و.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فعل الرحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند، قامی وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې غړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې دې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دین علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کوم سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې دې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کیږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلع امیر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي صابر حسین اوان چې د غونډه مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه
که مستازانو ډیپټین لګېدلې دي، که مفسر ډیپټین لګېدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر ته تاسو پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ وایو چې هغه دی بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی. زمونږه خدشه دا ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو، څنګه چې مخکې به غیر حتمي نتایج اعلان کړو دغه سره ټول دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دا غونډه کې برخه اخیستون کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو دي د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو دي هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
پېښور د درادم خیل سره یا ممندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټی پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساسې داقې دي او حالات هم داسې دي. نو لهذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه تم سکیورټی پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه تم سکیورټی پر هم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړی شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د ووټ اچولو لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه په ووټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي پولیسو د سبانیو بلدیتي انتخاباتو لپاره د دوی گاډی نیولې. نن له مشالې سره د خبرو پر مهال کډوال وویل دوی په دې گاډو کې خپل بچی سکولونو ته رسول او یې مریضان روغتون ته پکې وړل، خو پولیسو ورڅخه گاډی اخستلې دي. پولیس وایي کډوالو ورته په خپله خوښه گاډی ورکړې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې وو.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي د بلدیاتي انتخاباتو ډیوټۍ لپاره پولیسو د دوی ټول گاډی نیولې او چرته یې چې ویني هلته یې ودراوي. دوی وایي د غټو گاډو تر څنګ یې زیاتره موټر گاډی هم د څو ورځو نه نیولې چې دوی یې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال اکرام الله چې بینجو گاډی یې بېګار ته پولیسو نیولې وایي چې گاډی کې ورسره ناروغان ول چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او گاډی یې ترې ودراوه.
باندې بازار نه چې ستیم میرر راوښولي دلته کې د امیر بکری سره په چوک سره دلته پولیسو لا کفون ویلوړي مثال اوس پرو کړلو پر تدې چیرته راوونی چې میرر تک تاون ته دریم بیمورون دی سره وی یو وته وکړي چې میر په کمپلیکس سره څه سامان دا اوبې در سره وکړي نظام بازار ته به سره یې شي. کله میر کمپلیکس سره نه ستلی ته وی چې گاډا ودر
یو بل کډوال رب نواز وای دغه گاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د سو ورځو نه ورنا بند کړي.
بچیان اسکول ته په سوري روري دغه بیمار شي اسپیټال ته په دې دې ته پورا بازار ته روولي چې بازار نه مرو وصل مثال په ما سي کړکی رلر کړی لري موټر سایکل یارو والو وګي ار نه هوا سړا پر وتلو یک خوشي لنجارو کړل و دې خوشي مثال دې سخت پریشان کړل چې سنا سيرو کا بس نمبر مو کړل مو ته ور
شیر والی خان وای سیمه نا کډوال شوی او دلته هم روزانه د نوي نوي مشکل سره مخ وي.
مطلب او چې موږ خدای په دوکري په تقریبا کې په څنګه ورو ورو کوي دلا تا کنه لور نه ځیستانو د ګایسا اوس په چا ګاډي کنه نه نیولې دي بیمورو دي پښتالین دا هیڅ موږ په تخا ته راونی په دا د ضرورت پر اوس نه چرو اصلي دا ګاډي تر می ولا نه څنګه غذر کړی دي هغه ګاډي کنه نه نو څه دي کنه په زور یې بیا یې په نور څه صرف ځنه دي خدای یو ګاډي چر په څه وای دا ځان یې زوی وڅ او چن نه
کلام او چې په دې اړه بنو کې د پولیسو اعلی چارواکو نه و پوښتل نو دوی د غګ نه ریکارډ کولو په شرط و وایل چې کډوالو دوی ته خپل ګاډي په خوخه ورکړي او ورته باد ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی وویل هر یو گاډی ته به روزانه 10 لیټر تیل هم اچوي او د متاثرینو گاډو به خصوصي خیال ساتي. سبا به خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوی. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 1425 پولینګ سټېشنو کې 350 پورې پولینګ سټیشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله دې ورته وسپاري. دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې مشري کوونکي سینټر رحمان ملک وکړه. د مولا فضل الله د سپارلو غوښتنې په اړه له افغان حکومت سندې ویلې. غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نکټا یو چارواکي ویلي په پاکستان کې د مدرسو اصلي او کرشمیر نه دی معلوم. تفصیلی د ریاض موسی خیل پر راپور کې ورو.
د دوران د سنټر رحمان ملک وینا وا افغانستان د مولا فضل الله پاکستان ته حواله کړي نو ورسره بدلته د ترهګرې کاروایانو کې کمی راشي. د غونډې په وخت د نیکټا یاد ترهګرې مخنیوي د پاره جوړ کړې شوې خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حق لا خبرونه ورکړه. د دوی وینا وا چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ سلويخ زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم 50,000 کسان نیول شوي دي. دا رنګ 8,000 کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. د ته په خبره تر اوسه پورې 130 کسانو ته 500 ورکړې شوې دي د کومو چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پریوتی. د حامد خان وینا وا چې قانون نافذونکو ادارو ځنی بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د 2 ارب روپونه زیاتې پیسې وې او امکان و چې دا پیسې د ترهګرې دپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وې چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځینې رپورټونو تر مخه د دې شمېره د 3,000 نه تر 9,000 پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پښتونخوا کې د 2,00,000 نه زیات او پنجاب کې 10,000 د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سند او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وا د ترهګرې تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولی دی او پر حکومت غږ کړی چې په سمدستي توګه د مرګ په سزاګانو عمل ودري او په عدالتي نظام کې د اصلاحات وکړي. دا خبره تیر ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال لیډو ته وکړه. د پنجشنبې زیارت پر سهار په دار په جوړول شو وو کسانو کې درې بلوڅان هم شامل وو. نورحال د پامیر ساحل په راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي.
140 executions in Pakistan.
سلطانی نون ویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو درې لوی اندېښنې لري. یو دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم وو، او بل دا چې حکومت خلک بې لارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدای شي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شوي وو کسانو کې درې هغه بلوڅان ول چې په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه تختولې وه، او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتن لیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې درې کسانو په 1990 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون ویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي، او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه، خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات ہوگا اور دلائی سی.
د بلوچستان د پښتون مشته سیمو کروندګر وایي د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاوانی کړی دی. د دې په وینا کې د بجلی کمښت همداسې وو نو به یې نه یوازې ولاړ پسونه وچ شي بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټه د برېښنا د ویش د ادارې مشر وایي یو خوا بجلی کمه ده او بلې خواته کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ په دغاړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوی د ګرمۍ لوجې فصلونه زیاتې او بغواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیر د بجلی حالت هم داسې وو نو د دوی با کرلی ټول فصلونه تباسي. یو زمیندار حاجی اسمت الله کودیزی وای
پتلری ځانته یو مرته څنګه ګانټی دي کړه خپل په دې پاره کې د خپل تم راځي بالا ځشم پر باندې کې څه ما څنګه چې ټول ځانته یو مرته راځي په څو راځي.
یو بل زمیندار داوود خان علي زی وای په کار د چی د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
پتلری ځګنټی کې مرته تلور ګنټی بجلی راکې او په هغه کې نو بیا دا نن غوې چې کله باندې خراب کې کله یو ځای تار پریس بیا نو ګسر دوی ګنټی کله یو ګنټی په یو پتلم نرسي مرته شان دغه ټول وخت نور خنو نه دکانداري ستاسو موږ او نه ملازمتونه ستاسو بس دغه وزیر یم د زمینداري
د زمیندارانو په استازي توپ می د حاجی اسمت الله کودیزی او داوود خان علیزی خبري د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې تکشې شوې. هغه ویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیان چې دی هغه تقریبا شپږم ورځو بغواړي او باغات چې دی هغه لسم او اتم بغواړي. لیکن دوبره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مزل کې دغه صفات دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوش کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار د چې د پاکستان وفاقي محکمه او بلوچستان ته لږ تر لږه 8 غنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکي کدار تالونه جلسونه وکي. زه د وفاق ډېر سخت مطالبه کوم چې په کار دي چې موږ صبح ته کم سے کم 100 میگاواټ بجلی ورکړي نو بیا موږ ته ته یوه بجلی بیرته
درشي. د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړی دي. نو هغه وویل
موږ د واقدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې لپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي. دا ټول شکایتونه چې می کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان توڑاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلی خوا ته کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې سلور سلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولې دي. د دې لوجې د دوی بجلی په خپل کمیږي چې موږ څومره بجلی ورکو هغه کمیږي. زمیندارانو باید د درو سلور پر ځای یو موټر لګوي نو بجلی به په خپل سم شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2018 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میگاواټ بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتني سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سندونه نه لري بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځه کې راباسي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
مشال لیرو دغه وردون کو درنګ شیبل په پښتونخوا کې د مسپخین یونی مبهجه کیدون کې کی دا د بوروال کاخړ لم مهم خبرونه ورو د خبرونو رستورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم
په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګا ل شپې 12 بجې پای ته ورسېدل او سیت نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نسی کولای د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره شاوخوا 15,000 کاندیدان سیالي کوي د پاکستان سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټي له افغانستان غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ورسپاري د دې کمیټي غونډه د پنځشنبه پر ورځ ناوخته د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې په وار وار دا تور رد کړی دی چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی دا خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون وو مشال ریډیو ته وکړه د پنځشنبه په سهار د پاکستان حکومت د به حکم هیواد په بیلابیلو زندانونو کې اوه کسان په دار وځړول د نموړي د څرګندونو په اړه له پاکستانی حکومت څخه دی ویلي د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله فصلونه پر وچېدو دي د خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي د دې سازمان مشر احمد اعظمجو د لستراوړنه د پنځشنبه په ورځ اعلان کړ د ویل ل دې ښکاری چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو د تباه کولو پر لور په شا تو روان یو
مهم خبرونه وارد اوردونکو اوس ورځو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سره ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینا مهمه برخه وړاندې کوي
نن جنگ روس پڼ خپل ادارے کې وای ملک د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر ور د ترهګری پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي د ادارې په وینا تر سوچې د ترهګری د خاتمه لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې بد ترهګرو پر ضد په قبایلی سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي ادارې زیاتوي د دې سره سره با سیکورټی نافذ کوونکو ادارو او حکومت له په خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وی ځکه چې د رستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګری کوي ادارې اخیری کې لیکي بل پلو د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې لړکي په سستۍ هم ګوتی راپورته شوې دي نو پکار دي دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوس په ګډه سره کړی دي باید چې هغه عملي کړي د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پانه خپل اداري په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندي غونډه وشوه د دې نوړاندې شوې غونډه د کراچي پیښې لقبل نیمګړی پاتې شوې و خو پرونی غونډه کې په ذکر شوې منسوبې تفصيلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپل ګیلې او دخنی د حکومت په وړاندې کې خوي ادارې مخکلي کې چې حکومت د دوی ګلیو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منسوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو کوم چې ډیر ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي ادارې اخري کې وایي چې د دې اتفاق سره سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منسوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منسوبه سرته ورسي خو د دې پاره دا هم ضروری ده چې د دې منسوبې ټول ملک ته یو شان फायदा ورسي او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې ځکه چې د ترهګری د لاسا دې سیمو او د دې ځای خلکو ته لوی زیان رسیدلې دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ا امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلي دي په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جعلي ډیګریانې ترلاسه کړې دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله پر مذهبي لګښیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یو لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل بوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ انومې کمپنی ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړې دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالي نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیخي سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعاګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیخه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپې ته شیعاګان وجل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدمنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو په کار دي چې د دې ترڅنګه د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي، یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو یو شمیر سیډونکو شننکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه ردوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعال وسلوالو ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ دا مشال لیډو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کوي.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپل اړیکې پیاوړي کړو او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت خپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي، پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو اېښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي
خو کارپور رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافی نه دي، بلکې د په خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خلا افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغه څنګه دا خبرې کول غواړي، هغه به افغانستان طالبان له څور کې افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکا نه والا ایران پورې چې دغه جوړه جوړه کېږي پرېکړه کېږي دغه مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
که څه هم دواړه هېوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ایزو هېوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر راپور مورده اوریدونکو، سرزو قبایلي سیمو ته چرته چې چارواکي وایي چې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو ځوانانو لوبې به د راتلونکي یعنی جون د میاشتې د لومبۍ نیټې نه پیل شي. تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته د وینا په وخت چارواکو زیاته کړه د ګورنر سولي لوبو په نوم دا سیالۍ به د پېښور په قیوم سټېډیم کې کیږي. نور حال د غلام غوث په راپور کې اورو.
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخلاق د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبې به د جون د لومړۍ نیټې نه د پېښور په قیوم لوبغالي کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي.
دې کې به د سیون ایجنسی او چې کوم زموږ د شپږ اف آر دی پلیئر چې کوم دی په دې کې
جنرال سیکرتر شاهد خان شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د دې میلې مقصد امن ته ودا ورکول دي.
دا گیمز فرست ټایم کیږي، ډومبای زل کیږي، دا څه قسم گیمونو د فاټا ځوانانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی. دا یو امن پیغام دنیا ته ورکول دي. د سره د زما د فاټا ځوانان مخکې دراتلو لارې بورته اسانيږي. دا به مخکې زی نه د ملک بلکې د خپل فاټا د پاکستان نوم روښانه کوي او دې فاټا ځوانانو د خړو خاورو د خړو ګراوندونو نه د تیګو د کانو نه ډیر انټرنیشنل پلیئر پیدا کړی دی.
په قیوم سټیډیم په خبر کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د میله به د جون تر سلورمی نیټې پوري دوام ولري. ولام غوس مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو د وګړو ردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو او تحریکونو د نظریاتو په اړه معلومات درکو. تاسو به واورئ چې په دې ګوندونو کې او د دې په نظریو کې د تیر په پرتله څومره بدلون راغلی دی. همداراز د دې ګوندونو مرام څه دی خبرونه تاسو د پاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان پښتنو ملت پال ګوندونه څه ډول نظریه لري؟ آیا دا ګوندونه نظریاتي سیاست کوي کنه د واک ترلاسه کولو هلې ځلې؟ د پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو نظریه په خوا پیاوړې و او کوس. د دې ګوندونو د سیاست مقصد څه دی؟ دا ګوندونه څه مرام یا هدف لري؟ دا نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له سیاستوالانو سره سیړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
ا اوریدونکو د دې ونی د جمهوریت لخبرونې د پاکستان د پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو د نظریاتي او د واک سیاست په اړه د معلوماتو لړۍ پیلو. په نننۍ خبرونه کې مو د ملت پال سیاسي ګوندونو د نظریاتو په اړه څلورو ملت پال سیاستوالانو سره خبرې کړې دي. نن به تاسو واورئ چې آیا پښتانه ملت پال سیاسي ګوندونه یوازې د نظریې سیاست کوي کنه غواړي چې واک ترلاسه کړي او کنه دواړه کارونه کول غواړي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د دې سیاسي ګوندونو نظریه پخوا او اوس څنګه ده؟ آیا نظریه هسې پاتې ده لکه څو لسیزې پخوا چې وه که نه پکې بدلون راغلی دی؟ او که بدلون راغلی دی نو ولې راغلی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان حکومت وزیر عبیدالله جان بابت وایي نظریه هم په عمل کې هم په منشور کې هسې پاتې ده لکه څنګه چې پخوا وه.
هغه نظریه ده که دا د نیشنل عوامي پارټۍ د خانشید په وخت کې نو که بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد جوړ شوی دی که بیا ملي اتحاد په پارټۍ بدل شوی دی فکر یې هغه په عمل کې م هغه
بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نظریه د پښتنو ولسي سیاست او د هغوی د حقونو سیاسي مبارزې نوم دی. دا ګوند د امیریت خلاف او د جمهوریت په حق کې دی.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سیدې نامن هم دا ظاهره ده چې دا پښتونخوا معنا زموږ وطن نو ملي معنا زموږ قومي ولسي سیاست. یعنی دیرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې زه خپله دې پارټۍ کې د ډېر زړه ماضي لرم. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دیرش کاله مخکې د امریت خلاف سیدې کوم جدوجهد کړی دی. نور پارټیان هم کړی دی یوازې پښتونخوا نه ده. خو موږ د امریت خلاف همیشه درېدلی یو. یعنی که تر واخې د ایوبي امریت خلاف موږ بقاعده په کوټه کې د اول شهید چې دی په دې ټوله سیاسي سی کې د ایوبي امریت خلاف زموږ د ظریف شهید دی. بیا که تر واخې د زیرا ولک سیا وخت کې امریت و زموږ پارټۍ بیا قربانی کړی دی. بیا د زیاولک خلاف اول شهیدان موږ پارټۍ ور کړی دی په درې اتیا سیا وخت کې د امیر خلاف چا غږ نس کولی. موږ پارټۍ بقاعده د امریت خلاف جلوس کړی دی او بیا پاک کې زموږ شهیدان سوي دي. بیا زموږ مشر محمود خان د دې شیزه مطلب روپوشه سوی دی.
د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي سیاسي نظریه پخوانۍ ده خو په عملي سیاست کې ستراتیژۍ یا کړنلارې بدلیږي.
هغوی نظریه چې دا هغې بنیاد په خپل ځای باندې قائم دی. بنیاد کې فرق نه دی راغلی، اهدافو کې فرق نه دی راغلی. البته په ستراتیژیانو کې فرق راځي ځکه چې تکامل کېږي، وده، ارتقا، بدلون، ژوند، حقایق چې بدلېږي هغې سره ستراتیژیانې چې دي هغه تغیر کوي.
افراسیاب خټک وایي د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو ملتپاله سیاسي غورځنګ باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي پیل کړی و او عوامي نشنل ګوند اوس هم د خان عبدالغفار خان باچا خان پر نظریه ولاړ ګوند دی.
دلته کې د پښتنو د قومي تحریک ټول نه لوی بنیاد اچونکی چې هغه فخر افغان باچا خان و او هغې خدایي خدمتګاري تحریک چې د هغې بنیاد اچولی و او په جنوبي پښتونخوا کې هم داسې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي و او موږ د باچا خان چې کوم بنیاد اچولی و په هغې لاره باندې روان خلک یو. عوامي نشنل پارټي اوس نوم دی پخوا د دې نوم نیشنل عوامي پارټي و خدای خدمتګار و هغې نه مخکې نیشنل عوامي پارټي و ان ډی پي و بیا اے این پی دی. خو اهداف همغه دي چې کوم زمونږ د خدای خدمتګارۍ د زمانې نه یعنې د خپلو د ولس حقوق خپله خاوره خپل اختیار او اصلاحات د خپلې ټولنې او د خپل وطن د ګټو د وسایلو باندې د خلکو اختیار دا اهداف دي چې هغې د خپل هویت خپل شناخت دا هغه اهداف دي لپاره موږ اوسه پورې لګیا.
افضل خان لالا پخوا د خان عبدالولی خان په مشرۍ د هغه وخت نیشنل عوامي پارټۍ چې اوس عوامي نیشنل ګوند نومیږي یو مشر و. د دې ډیورن کرښې تړون ته اشاره کوي. تاسو ته معلومه ده چې په 1993 زیږیز کال کې د ډیورنډ کرښې تړون له لاسلیک کېدو سره د افغانستان خاورې برخې د برتانیا تر واک لاندې هند ته وسپارل شوې. لالا وایي اصلي ستونزه دا ده چې له 1993 زیږیز کال راهیسې په پخوانی هند او اوسني پاکستان کې میشت پښتانه یو قام نه دی بلکې وګړي دي.
زه د سکول د وخت نه د دې ذهن یم چې د 1993 نه دې طرف ته پښتون قام نشته، پښتانه شته. او چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وجود حاصل نه کوي نو د دې د دنیا په قومونو کې د سیال کېدو سوال نه پیدا کېږي.
افضل خان لالا وایي په اوسني وخت کې د پاکستان پښتانه هیڅ نه پوهیږي چې د دوی د ژوند مرام یا هدف څه دی.
تعلیم یافته زلمی خپل صحافیان، وکیلان، سیاسي کارګران په سونو زرګونو کینوا او د یو یو نه تاسو ګنن چې د ژوند مرام د سده سګټه کایو تند له جواب درکو زیبور نو چې ستاسو د ژوند مرام نه نو اصول به دګم نه راځي
لالا وای چې د پښتنو قامي وجود نشته نو مرام به څه ولري او پرمختګ به څه وکړي
ګذر هر یو پښتون جګم دی کاغه صحافی دی کاغه شاعر دی کاغه ادیب دی کاغه په سرویس کې دی کاغه سټوډنټ دی او هغه چې دا څومره تاسو زمونږ شاعران او ادیبان د ژبې او د کلتور لپاره څونه زیار کوي زه خبر کوم چې دا کلتور او ژبه چې کوم دی نو دا د هوا نه دی دا د چای نو چې دا چای او هغه وجود نشته دا به تاریخ څنګه وي راتنګي به څنګه
د قومي وطن ګوند یو مشر هاشم بابر چې په خواله عوامینه شلګون سره وای په اکاډمیک توګه خو په منشورونو کې نظریه موجوده ده البته په عملی سیاست کې ګوندونه که انکار و نکړي نو پر ځنو مهمو مسلو غلی پاتې کیږي چې دا ډیر تاوان رسوي
کو مونږ د هری پارټي کام پر سره پارټي منشور اولولو نو یو اکیډمیکلی با کې یو سړی وته وګوري نظریاتي تور باندې هیڅ کمه نه راغل راغله بلکې نظریاتي تور باندې نور هم زیات مضبوط شوی دي لیکن چې کوم وخت کې د نورو پارټو سره د حکومتي اتحاد وخت راشي یا د مراعات وخت راشي نو مونږ څه کوو چې یو سیز نه انکار نه کوو خو چپ پاتې شو مثال په تور باندې کوم وخت کې آئین جوړه دو د پاکستان نو پاکستان دی او ډیر لوی جنگ د بیالات نه پستا تقریبا ملای مات شوی وا او د پیپل پارټي حکومت راغو او متفقه تور باندې د پاکستان د نول سوا درې او ایم آئین جوړ شو لیکن اگر آئین کې زما په نظر باندې د ټول نغټ اعتراض دا دی چې هغه وخت کې پکار دا وا چې د وسایلو د تقسیم او د وسایلو باندې اختیار کوم دی هغه په آئین کې واضح وي
بابر وای وس فرق دار غله دی چې پښتنو ملت پال غوندونو نظریه ته ژمنتیا پری خده
بنیادی تور باندې د پښتون نو د پاره د نظریه چې موږ وتا په عام الفاظو کې قام پرستی وایو نو نظریاتي تور باندې چې فرق راغله دی نو هغه د نظریه سره د پوره کمټمنټ د نه کېدو فرق راغله دی خو زه به دا ونه وایم چې نظریه خلکو پرې خوده او صرف پاور پالیټکس کوي
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبید الله جان بابت وای وس هم نظریه ډیره مهمه ده هیڅ کس په پټو سترګو په دې ګوند کې نه شاملېږي بلکې دا هدف لري چې پښتونستان به جوړوي
که تاسو وګورئ موږ له ابتدایي یونټ راواخی علاقائي پارټي ضلع پارټي بیا مرکزی پارټي د بیا مرکزی اگزیکټیو دی یعنی موږ د خلکو داسې په اساسي تور موږ له خلک نه شامل شي بلکې موږ د هغو تربیت کو روزنه کوو ابتدایي یونټ کې د روزنه کوي که څوک لوست نه لري هغه ته موږ خپل عین منشور یایو مطلب دا چې نه داس په پټو سترګو زموږ پارټي چا قبل کړی ده او دا پارټي ته چې دونی قرباني لري یا دونی سیل لري هغه دا د دې خپل هدف سره پودي مطلب موږ پښتونستان غواړو پښتونستان دا چې نه داس موږ پښتونستان د چا خلاف غواړو
ل بابت مې پښتنه وکړه چې پښتونستان څنګه جوړوي په څه طریقې جوړوي بابت وای په جمهوریتي طریقه د پښتونستان جوړول غواړي او د پښتونستان د جوړولو مخه پر وسایلو د پښتنو اختیار دی
دا له چتراله نیولې ته بولانه پوری دا زموږ خاوره ده چې موږ دا د متحد شي دا د پر ثقافتي لسانی تاریخي مطلب پر هغه بنیاد د صوبه مشترکي مطلب موږ په کار دي چې موږ پښتو یای پښتو مطلب پښتانه نو موږ په کار دي چې د خیبر پښتونخوا چې دا وخت صوبه جوړه شو دا زموږ د فار ډیر ښه خبره ده چې خیبر پښتونخوا جوړه شو مګر په هغه باندې د محکومي جنوبي پښتونخوا محرومي نه ختم کړي الته وسم دلته موږ ته مساله ده چې دلته مطلب موږ په کار دي چې خپل صوبه یې کنه یې پالته وختي تور باندې موږ د بلوس برابرۍ راځي
افضل خان لالا دا غنی چې په وسنی وخت کې د پښتنو ملت پال غوندونو سیاسي نظریه تاته شبه ده
اغه نظریات زما په نسبان نور اوم بلډ شو دغه وجه دا چې کارګون په دی واضح نه دی چې زه غټم شو زما د جون سمورام دی او آیا هغه د پامیر په مشره کې به حاصل شي کدا افضل خان په مشره کې به حاصل شي کنا د بلیو په مشره کې به حاصل شي چې دا سړی په خپل باندې واضح نه دی نو کیږي به څنګه
دا ومینه شل غوند افراسیاب خټک د افضل خان لالا او هاشم بابر لدریزه مختلف نظر لري. د وای په هر نظریاتي ګوند کې یو تحریکی برخه وي او بل د پارلماني سیاست برخه.
تاسو ګورئ د کی هم پارټیو کې بیا برخه وي، یو د هغه تحریکی برخه ده او یو برخه چې د هغه پارلماني سیاست ده چې هغه کې پارلمان ته رسیدل دي، پارلمان کې خپل आवाज جوړول دي او کا اکثریت راشي په حکومتونو په ذریعہ به خپل برنامه یا مرام چې د هغه ترلاسه کولو لپاره عملی ګامونه جوړول دي. نو موږ دا دواړه کارونه کوو.
خټک زیاتوي عوامي نشل ګوند په تحریکی برخه کې رسالې خپروي، د باچا خان خونځي په ذریعہ ماشومانو ته تعلیم ورکوي او د پارلماني سیاست په ذریعہ چې تیر ځل واک ترلاسه کړ نو پښتنو ته یې پیژندګلوي یا شناخت ورکړ.
تاسو خیال مونږه مثلا د پښتون رساله را باسو د هر میاش پښتو ژبه کې دا تقریبا 10 کالو شو چې دا منظم راوځي او د کې زمونږ اهداف دغه سي مثلا زمونږ د باچا خان خپل ایجوکیشن فاونډیشن دی چې هغه مکتبونه چلایي خپل خلکو ته درس ورکوي، سبق ورکوي او د امن لاره سبق لاره او دغه رنګه چې کوم د باچا خان اصول چې مثلا بدی دښمنۍ لري کول اصلاح کول تعلیم لپاره کار کول دا یو اړخ دی. بل اړخ پارلماني سیاست هغه مونږ کړی دی او هغه په ذریعہ مونږ د تیر حکومت کې واک ګټلی او نشي واک مونږ ګټلو تاسو دي چې هغه په نتیجه کې مونږ پاکستان په سیاست کې دا بدلون راوستو چې اتلسم ترمیم مو په اساسي قانون کې آئین کې منظور کړو. حکومت له مخې چې زمونږ د صوبې نوم چې ډېر بدل شو چې کوم زمونږ ډېر لوی مرام او همدغه رنګه د باچا خان او ولی خان په نوم باندې پوهنتونونه یونیورسيټیانې جوړې شوې چې یونیورسيټیانې جوړېدل خپل ځان کې ښه مقصد و ځکه چې مونږ دا وعده و چې خپل قوم ته تعلیم ورکوو، دغه سه نور ترقیاتي کارونه مو کو، زر سی خپل شناخت په سلسله کې د پیښور میدان نړیوال نوم باچا خان ایئرپورټ پریوتو. مگر دا لا موږ خپل مرام تر رسیدلی نه یو ځکه چې موږ مرام خو په اخرین تحلیل کې زموږ د ټول اولس ټول ملت یو والد دی.
د خامی وطن ګوند هاشم بابر وایي د پاکستان پښتانه د خپل حقونو که هغه سیاسي وي که ټولنیز او که اقتصادي په دې لړ کې لوی ننګونو سره مخامخ دي او د آبادی په حساب د وسایلو نظام ځکه خراب دی چې پنجاب تر ټولو زیات آبادی لري.
موږ ته د پښتنو د حقوقو او د وسایلو یعنی د سیاسي حقوقو، د سماجي اولسي حقوقو او بیا د وسایلو د تحفظ لپاره ډېر تګ و دو زموږ مخه ده. او د هغې ټولو نه غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې اگر چې آئینی طور باندې دا یو وفاقي حکومت دی او په وفاقي حکومت کې د هغې اکایانې چې وي هغه خپلو کې خود مختاره وي، لیکن داسې خبره نه ده. دې وجه باندې زمونږ مخه چې کم ده یو ډېر لوی صوبې سره ده د پنجاب، چې چونکې بنیادی طور باندې تر اوسه پورې د وسایلو تقسیم چې دی هغه د آبادی په بنیاد باندې دی او بیا د آبادی په بنیاد باندې چې په قومي اسمبلی کې څومره تعداد د پنجاب دی، باقي درې واړه صوبې راجمع کې نو هم د پنجاب تعداد ډېر زیات دی. دا درې صوبې چې کم دی دا په ووټ باندې پاتې راځي. بیا
بابر زیاتوي البته دا ده چې د پښتنو ملتپاله ګوندونه تل هغه وخت یو ځای ولاړ وي چې کله پښتانه له یوې لویې مسالې سره مخامخ وي، لکه د کاله باغ ډیم او یا وس د گوادر کاشغر لار موضوع.
د دې مقابله کې چې زموږ کم نظریاتي خبرې دي چې بعض وخت کې داسې یو خبره لوښ ته شوې ده چې هغه کې زموږ صوبې د ډېر غټ نقصان را رسېدو خطر و یا وی، نو هم پر څه پدې پدې باندې ولاړې ضرور دي. د دې ټول نه غټ مثال چې دی هغه د کاله باغ ډیم هم شوې. اوس چې کومه خبره را پېښه شوې ده موږ ته هغه چاینا سره چې کوم زموږ یو اقرار شوی دی او د کاشغر او د گوادر دا روټ چې کوم دی په دې باندې خدشات چې را پیدا شوی دی چې مسلم لیگ نون چې دی چونکې حکومت کې مرکز کې او هغه زموږ دا روټ بدلی پښتنو سیمې ته بډېر غټ اقتصادي نقصان پیښ شي. داسې وشوه نو په دې کې هم چې دی زموږ قام پرسته سیاسي پارټۍ چې دی چې هغې کې قومي وطن پارټي زما د تاریخ خپل ممبر یم، عوامي نیشنل پارټي او بیا عوامي نیشنل پارټي وډی ګروپ او شرم محمود خان چکزی چې کوم دی بلوچستان
چې په پاکستان کې ملت پاله سیاسي ګوندونه اوس هم پر پخوانی نظریه ولاړ پاتې دي خو ستراتیژي یې بدلیږي. البته ځینې سیاستوالان دا ګڼي چې د پاکستان پښتانه نه قومي وجود لري او نه هم خپل هدف یا مرام پیژني، ځکه یې نظریه هم تته شوې ده. د سیاسي ګوندونو مشران وایي د پاکستان پښتانه له لویو ننګونو سره مخامخ دي او دا ننګونې ځکه لوی دي چې پښتانه لا هم د خپلو وسایلو اختیار نه لري. د نظریې او واک د سیاست او د تیرو کلونو د ملتپاله سیاست د لوړو ژورو په اړه به په راتلونکې اونۍ کې هم معلومات درکړو. اوس د خپرونې وخت پای ته رسیږي، بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت